ار شپګنیمه بجې شوې ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازبلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرې سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استازبلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د کورونی او بې ځای شو او د هغو د کوربه ان ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونی او بې ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې په رونې په خپل ایکس پانه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپل کې د مشارکته هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساينسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمن د شوی موافقه لمخې په غزه کې اوربند د یک شنبه پورس په سیمیز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر مې ودونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د ارڅ پاک له د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غریختیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې می اختیار ډیر دروغ ویلی، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانهګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره می بهانه کوله. یو ورځ یو جالب خاطر لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي، بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ می ویلی دی په مکتب دوره کې. اکثریت کان چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی یو چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي، یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي، یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله، او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر رښتیا خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته دا ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پتی شوهي، دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي چیک چیک به غږیږي چې والا موبایل مې دسه لاس کې دو فلان کې دار نه وخته بستان کې ته مې دا واخسته. نو نه پوهیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وایي ډېر لنډي. نن د دروغ ویلې هغه د سبا ډېر وزي. مثلا د دې او کې دي خلکو ته او شته دې سه دوستان همدا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نه وغواړم صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره نشته ته ورته په تمه یې غرته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه پسه بل سبا بل سبا نه پسه بل سبا لاړ شي پسه لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه؟ علت سي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی وایي. دروغجن سړی نه هیڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټیږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، بیا خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چا ته هم زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه خدا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو خزه راځه دغه بله کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راستو سي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغ منزل ډېر لنډي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپله افشا کیږي، دا خبره ډېر وزي کنه. چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغ ځان لار اړخه پوره ورپېژني. لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه
زینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسې دروغ وای چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه پاسلن کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره دی دروغ مجلس کوي دروغ وای
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره خریدي کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي زیاتره وخت چې مونږ فختنه وکړه علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومه وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم دنه پختنه کوو چې آیا دغه هم په څونه رانیولی دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي په هر دغه شان چې لکه په خرید کې هم دروغ وایي د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دې وکړه هغه وایي او ما کړی دی حتی تر دې پورې چې قسم هم پرې خوري باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی بېرته رحمان الله نومېږي زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وایه په دغه شان دي یا په یو حجره کې به سره ناست راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو د به اکثره وخت ماته وویل چې هله ستا مور خو تا پسې غږونه کول مور دې وویل چې دی چېرته و یعنې ما ته به یې دروغ ویل زه به هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری به پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مور نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کړه ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل زه به یې د هغه مجلس څخه پاڅولم کور ته به یې بولم حالان چې به زه لاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي یعنې زه به د چا نه وم په کار بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویلې چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم هلته دروغجنې ته دروغ وایي ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغو دوکه کړی یم زه نه ځم بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به هملته ما شانتې دعوت شوي وو خو مونږ به د ده د دروغو له وجې د هغه محفل نه پاتې کېدلو
دا دروغ د دې ټوکی په بڼه و شوخی و او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادتا هم داسې و دا ځینې ملګري عادتا هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي و
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم دومره لوړې زده کړې لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي
دا واقعا یو لوی خیانت د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناو سفیزو ما ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله هغه بیا ما ته انکار وکړ بیا چې وروسته ما حقیقت ولټاو ورپسې وګرځینم چې دا واقعا دا حقیقت لري یا نه هغه وی چی شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی د دې پر چې زما دا هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کېناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار ایم پلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې سنوي نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغه ته هم دغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تان هم دغه شانتي ته متمقو کوي خو ته بیا په الان کې سن لري ته یو چاته وای چې 50000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار می دی دغه شانتي په منځ کې سنوي سبا د ورځې ملګری لتان دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به سن لري نو بیا الته دروغجن ثابتېږي بیا په تابن سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کراس دې ته آیا تاسو خپل کوم وخت کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه و
ما ملګرو ته دغومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق سو مونږ چېرته خوځي دلی نیستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې موږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ. حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې لوخوږو خپله م لوخوږم، پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بېاعتباره شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو. که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو، کورنۍ ته به م دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره و هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یو ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو؟ الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه سوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږ وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایې که نه وایې؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو. خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به موږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو، هغه دروغ موږ تقریبا په سلو کې 80% پرېښي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پرېښي دي، ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په موږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې موږ هغوی ته دروغ وایو، الان چې بیا موږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور موږ ته وایم چې دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتا دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی. بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کینی، یو مجلس کې کینی، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي، د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته، او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي، هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی، یا دوکاباز دی، یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي، که کاروباریان دي، که ملګري دي، که دوستان دي، او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی، دا لنډ دی، په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې، په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بیا د بی د نیو شي کې چې دا دروازه لمړنه ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بیل بیل دروغجني وادي ورکوي دروازه ورته وایي په دروازه یې تیرستلی دي او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهاني ورته کې تیرباسي نو دغه خراتیر سره په ټولنه کې په کورو کلی کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بیخي متل ګرځېدلی وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بیخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، بغیر په خوله له هغه درواغ وایي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې په کندهارۍ لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ولي. نو دا چې ځان لوړ وښي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښي یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځل یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیریږي، ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځل د ته اصلي موضوع معلومه دي، ته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیریږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کیږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویل، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان سوي دي، محاکمه سوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال راځي، هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو یې بیخي په صفر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښيي لغه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه، په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښيي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښيي؟ تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښيي. یعنې هېچا ځان کار بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بیلابیل درواغ وایي، بیلابیل ځایونو ته سفر ادا کوي، بیلابیل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي. او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اصل ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلې، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلې. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم. ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې یا دی بیا شروع سو. خو کله چې به ما هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې وافته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راټنګوي به یې هم.
بیا دې څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه شي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې ستوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومیږي، نور هم ځکه خلک پوهیږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویمه درېیمه ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د دروغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د دروغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به یې هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
قدم خارو قلولو تدبين قدم دا جملة با Oh,